زی په برخه کې نړیوالو هڅو وباسي. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشریزې موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژۍ پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي او د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنګا وویل ترامپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغیزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنګا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 18 میاشتو موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلونکو جرمني، فرانسې، جاپان او برېټانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ترامپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي، د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. خو هغه د محافظه کار جمهوري غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لرې ساتلی. دغه پروژه له IMF او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالتونو د وتلو غوښتنه کوي او له واشنګټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دوه اړخیزې پراختیا او د مالي مرستو اجنډاوې تعقیب کړي. د اقلیم د بدلون په دې نړیواله سرمشریزه کې چې د اذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 12 تر 22 پورې کوربه دی، د افغانستان په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په افغانستان کې د کتاب د ساړه صنعت د تولیدو هڅې، د دې ترڅنګ په خبرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې لزنګ میندي په خوږو تړمو اوښکو، شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وای
هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي، او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی غنی کوي.
ډیر داسې به احساسه کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونی راپورته کړی دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیل شي، د دې کلتوري سپور په اړه به هم واوري. د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونه د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اجنس راپور لمخې په دې ناسته کې د خپرندوی ټولنو، کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زر هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستې کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو مستو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی که مو پازادی رادیوی مجلی که ل ننگرهار او کندهار تاسی را پرون اخباره کل چه د کتابونو د چاپ د سند د خدمی دو پر اندیخنه پکی اخکار شوی بی. ننگرهار چه اوز پکی شاوخوا درش اخبارندوی طولنشتا د طالبانو تربیع وکمن مخی با پکی هرمیاشت د درسی کتابونو پشمول تر سلو دیر کتابونو چاپی دل، او نن سبا داشمیری تر لسو رخکت شوی دی. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي، او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیهقي کتاب خبرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منځوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي مسول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیات په برخه کې د تخفیف رامنځکولو د صحافت په برخه کې د ځنګړې څنګه رامنځکول د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوژ ستکی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات درتلونکي بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لار ده وی چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنه وروسته شاخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوري منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې لزنګ مینتي خوګو تړموخ کو اشپلای غږ ماته زړه راولي هغه شپون کې کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت خو وینې اسپیرو خاورو خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل اوس ترېنه نه دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ ته ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم په درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګلو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان ما به ژړل ورپسې راته مشرانو به وې ولې ژاړې دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي خو تسلي به زما نه کېدله و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینه په شوق بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېده کله به موسکوه او کله په خندا ګډېده زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریخم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریڅې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي. موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وې چې تاسې نه پوهیږئ، تر کوی قاپه پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ زړېږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. موږ ماشومانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په موږ هم وشو چې موږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپېریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دي بیماران د ښاپېریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلی. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي، او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو. د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نشته میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته، وتلی اروا او پسته غیژه په نوم 15 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شیبر صاحب، نو دا دی 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناول لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه در
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و، که یو څه واضح کړئ. یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیل لري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو هغه اوبدل د پېښو د هغو هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې. خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وو، نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم. اوس هم کېدای شي وي دغه زما په کیسو کې وي، خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېر زده وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې ده زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه و لکه اوس چې دی. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، ما کېدای شي مثلا څو کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې، په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو شا یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وایي دا هم باید کومکي وي. دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لاره هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی داسې زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې حال کې چې بیکګراوند خپله کرکټر جوړ کړی.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او کله کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس په اولی خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر سے داسې د پخوانی او اوسنی معمولا لکه د ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي. پخوا وو پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وي چې په ادب یو ډالې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې د هغه د کیسهییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کریکټر یو انسان ټول حواس نشي دا برابر سره کولای، ځکه که چیرې ټول باندې خوشته دي لکه تورسوی کیسه ده مثلا، سو جنګ سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدي. که چیرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح د هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد. دا ټول بیکګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښه عمر صاحب، وبخښه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم. البته دا بیا هم په هغه لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د په اروپا کې په 2024 کال هم په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر څه رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د تیر د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له ده څخه یې د اوسنۍ کرکټر جوړ کړی، دا ما د بیکګراوند سره.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
انا کېدای شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کېدای شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي، خو که چیرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې عمق، هغه د کیسهییز عمق ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولای نشي، هغه ته بیا منطقي
نه. او که چیرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند یعنی زور سړی او سیند چې شپون سه په دې نوم باندې ژباړل دی د همنګوی ناول ویخه کې د زړل پخوانی ژوند څو کیس خبرې شم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي پر راتلونکي هم ځینې بيخي کېدې شي چې لاټیا کلنی راوروسته د ژوند تړي عميق کتنه وکي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کیدیشی یعنی زنه وای ما په تاسو ته ویل چې کیدیشی کیسه کې لیکوال پر دې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واضحي خو کچېری فوکس په کریکټر باندې وي ګورګوري کیسه کې کیسې خو مختلفې دي کرام کو تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس مختلفې فرض کوم کچېری موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کریکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی البته التبیا د افسانوی ژوند چې دی البته داغه وضاحت ډیر مهم دی نسبت خپل د کریکټر بیکګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټینګ دی نه په کریکټر کچېری فوکس د کیسې په سیټینګ وي نه په کریکټر بیا نو د سیټینګ مهم دی موږ سیټینګ واز ارسنه چې سیټینګ دی او ځکه هغه جالب راځي مثلا کیسې فوکس د کیسې موضوع وی نه په کریکټر بیا د موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجی وی نه په کریکټر یعنی دا مختلف سټایلونه د کیسې لږه شوملې دلته فوکس کو ډیر مربوط ده خو معمولا کچيري مونږ یو چا کیسه کوو او دا په بیکګراوند واسي نه کو نو هغه موږ نه پیژنو راشاس
عمر صاحب تاسو موږ کې دا خبره وکړه چې د سکلون هم ساس پښوان کتر سره غریری چې درې ناول مو په کې لیکلې دي کله چې په لند واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل یاغي زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو لا یو بل متاثر شي وي کنه
ممکن چې کله کله دا احساس کوم چې ما په خواني ناولونه ډیر سره ورته سره لدی چې موضوعات مختلف او سره لدی چې پیښې ډیر مختلف خو زکه چې ما لکه مخکې ما تاسو ته ویلي دا زاویې د کیسو د لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مختلفو دومره دقیق به نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه راغلی چې پاکله نو زکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډیر څه ورته سره خو کچېری اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوس پېل کیسه سات کله کله ډېر دروغجن نه شم ته 500 وارو په ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شي وي 500 وارو نه ډېر ګورم همې ځان سره ګورم خپل همیشه ورسره دا غنه چې ما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو ورسره دا غنه لته لګه لس 15 وارو په زګورم اغه بیا د سره بیا په کې چې څه کوم بیا ګورم بیا سره کله کله می پام دی ته شي چې کیسه چې به له سره خواږه کله کله می پام دی ته شي چې فرض کوم دا بیکګراوندونه دا وو سم وبدل شي ویني د کریکټرونو کله کله می پام نور بس د کوم موضوع ته شي ارزل چې زه کیسه ګورم یو خاص به اصطلاح برخه د کیسې په کې اصلاح کوم بیا ورسته دا غره چې لږه مچ خلکو ته دوستان ته خوري لري هغه راته ایډیټ کوي او سله دا سله را سره کوي نو هغه ته لږه مغوی چې بیا ترولې بیا د هر ځن د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو را ګور نو هر څومره چې زګور ما دا تجربه ده هر ځل چې زګور خپل نوی ضعفونه په کې پیدا کیږي نوی کمزوریاں په کې پیدا کیږي هر څومره چې کسی ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي او ورسونه چې زرو لیکل شي هغه کې ډېر کمزوري دي
ستاسو هم دا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په اړه کې معلومات راغون کړي دا هرڅه البته دا په لویدیس کې دا یو دود دا هم دی دا هرڅه بیا په وړو وړو پانو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وارله وارله لیکل کوي روس بیا که یو شای مخترغه و چې کیسه په کومه لاړه په غیخ وځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع شي دا په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به شي وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به شي وي زمان مکان زمان به شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کریکټر کوم چې یو کریکټر جالب ده کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ته موضوع ته البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمول موضوع کیسه کې شبر څه تاسو معلومه ده پیغام ته وي یا پیغام چې د کیسې دوه د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهر نه احساسي دغه ته موضوع وي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم د فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم یا سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه به شي دې کرکټر مشکلات په سیګدا به کوم مشکلات سره مخ وي چې دا هو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د تور د تور شبر سره دا اوس ورسته یو نور نه کیسه ما فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې دا فکر نو قلم چا ول نو لیکم نو ورسته بیا ز پلاټ ته لیکم پلاټ کې بیا ز کوشش کوم چې په پلاټ د سیولي کوم چې نه دا شول شي ان کې واضح خصوصا لک تر لګه سلور انزه اومدل وړی وړی نشو کی طرح ته پوری دا پکې واضح او جالب پیدا در خپل ماته جالب ده چې کله زپنا کولی کوم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډیره واضح البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لار خونه کوي چې زه به پلاټ کې تغیرات ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کوم نور لار خونه ماته تقریبا 50% نه زیات کرکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کرکټر ماته شنه د سمزه زدا سینه زدا سی څنګه چې ما د کرکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر د شاسته ارسونه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نور لاس وړي دا تر کار دی ولر د سمزه په دی لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کرکټر ما د نور لاس وړي نه واځي کرکټر ټول کرکټر نو لاس وړي چنا د سین د داسې مزه دا دا چې تاسو پلاټ لینک له دې پلاټ کې هم دا ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختموم تر هغه پورې زما ته همیشه نیمه نیمه شي مخته کیسه کې نیمه تغیرات راځي نیمه پر یان داسې شي راځي چې زه خوشاله کوم په باندې زه ته نه پند چې دا زما کیسه خش بیا خش
لا شغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅي عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب پلیکلې بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغه پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامی راته وکړي او پوهان وای چې په لند راتلونکو کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅه داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوی وي تم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوې ده چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د اے آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رشتینی له شغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاسو انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځنی وکړي ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنه کوي په ځان سره اړوند کاروالي ولې ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کوو ترڅو خلک استفاده ځنیو کې او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا چې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې ته مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لکه چې تار کیسه موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې تاسو درکې ته باید جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دي دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
بلې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي طب چاپریال ساتنې کمپیوټر ساینس اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپلو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کوو ترڅو خلک استفاده ځنیو کې او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډیر پرمختګ کړی دی. ډیر داسې به احساس کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي په هر برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه کچټ جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادونو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریکي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو ماجه ترجمه راته وکړي یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضا کرانه ډول ځینې ډیر داسې که با احساسه کسان ته غورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډیر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډیر اضافه کړو ترڅو چې معلومات ډیر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډیر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخسته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین ګڼي خو اوس ورته لږ معلومات شته؟
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم مشهور وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیر پښتو هغه ورته اضافه کو څونه چې معلومات ډیر اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي هغه نه د پرمختللو ژبه په کتار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کوم بل موضوعي معلومات نه لري یا مثلا ستا مخ ترغله دی تنه ش کولای ورته وی جباره نو وس د واتس اپ تلاری کولای سي دلته یا خارج کې یو چاته واسطه چې مثلا دغه مضمون زغړم ترجمه کما او پیسره اما مفهوم یې نه راته معلومیږي نو هغه د واتس اپ یا ټلګرام یا نور اپو تلاری کولای سي چې دغه د کومک غړي هغه ته معلومات ترکې ته برته ور اضافه کې یعنی وس ته ټکنالوژي د برکت هر څه ممکن دي په دې باره کې هیڅ مشکل نشته
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په چیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نشلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي نو ډیر داسې ګروپونه شته واتس اپ ګروپونه شته یا فیسبوک ګروپونه شته یا ټلګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته حسابي چې مثلا تاسو کولای شئ پر ځاکرانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي یو اړین موضوع شریک کړي نو هغه زرګونه کسان تر رسیږي هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي اوسن دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې د لپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دي دا ټول د سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسیدلې دي او خلکو دې ته زړه ش کړی دي چې باید ویکیپیډیا چټ جی پی ټی یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکم دا بزما د خپل ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هېرېدونکی کار وینو او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي ځکه په خاص مثلا د محدود کسان او شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژور کړي او کار کوي اوس دا کسان بيخي زرګونو تر رسیدلې چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي زپکی ترجمانانو ته ترجمه کوي او مختلف ټولنې داسې ستا چې هغه ګروپان جوړ کړی دي په دا ګروپانو کې خلک دې ته حسوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغانستان د کلتوري ورزش شپې ورځې دي د اوسلو په وخر رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړي دوسر پیل شي ل څو اونې رئیس د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوه ده تاکل شوی ده چې د لیندې په پندلسم په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوب لیکسیالي پیل شي د افغانستان د اوزلوب ملي فدراسیون وای د مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتي غیر رسمي لوبډلې فعال دي اوزلوب په افغانستان ازبکستان ترکمنستان تاجکستان قزاقستان او قرغزستان کې ډیر مینوال لري د جنو راپورونو لمخي اوسلوب لمنځنۍ پیړیو رئیس په افغانستان ترکمنستان ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د الخانانو د حکومت په دوران کې دا لوب دود و ساسانیان له 240 وشتو تر 1450 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو الخانیانو د 1400 او 1400 میلادي کلونو ترمنځ پاچایي کړې ده اوسلوب د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه مناسبه شوه داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کیږي او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کیږي په هغه کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل وو نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیا اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوب لپاره روسی ساشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو اسونه او هر یو د لسکونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوی دی د جمهوریت په روسیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلوب کلنۍ ټورنمنت کېده نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې په خوا پکې دا لوبه دود نه و نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلوب لوبډلې لري په کابل کې د اوسلوب د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري
چاپندازان د اوزلوب شپږم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم ویستي پیل سي تیاری نیسي محمد ابراهیم د افغانستان د اوزلوب لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جواز هم تر لاسه کړای دی ازادي رادیو ته د دغه کلتوري ورزش د سختوالي پاړه وویل
بسکشه کار هر نفر نیست بسکشی کار زور سقیل است
وزلو با ده هر چه کار نده درون ده و زور کار ده هاوی او چپنداز باید جیتی چم تواله ورته ولری
وزلو با ده افغانستان لکلتوری ورزشونو گنل کیگی په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي د لوبې لپاره حلاله سوې وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي اسواري را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې اسورۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپه متر لسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په ځلې دو پورې نه بلکې د هغوی د اسونو خوالي پورې هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لبخانه یو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې اسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورې اسونه خوښوي، سمن د اسونه خوښوي، جرن اسونه خوښوي، دی هغه هر چا ذوق ده خو زیات خلک تورې اسونه خوښوي. نو اصلي څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منر بشه خوري، د مسله زر پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، زشته زیات مصرف ده خو کار څنګه مصرفي خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي موږ تقریبا اتل ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزبازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا اوسو شپږ اوسو هغه ټیمونه لرو لکه
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډېر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جھوکیا محل. نرگس میں پکے گراؤڑو ہمیل مامے کھڑا رام بیل، د ساس کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اوړو زړ ګلو نه د چمل شراب می اورتا ورکړه بیا د وختو د بلبل شراب می اورتا ورکړه بیا د وختو د بلبل سندر اسکی نوش گونا میں جوڑ کے او محل